شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه اورېدل شي. خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. او یونیسف وایي کورونا وبا د ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادلې موافقې کړي او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې کانونه پکې استخراج او پروسس کیږي. د دغه وزارت ویندوی عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د کانونو استخراج او پروسس برښنا ته اړتیا لري، نو د انرژۍ د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 134 منډو وروسته وسوځېد. دا د اصغر ستانکزی لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوې په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 180 ډېرې منډې کړې او لا هم لوبې ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټکې خپرېدا ته د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه او د ولسمشر له لوري د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر بری ګڼل کیږي د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر 1400 ډالر ترلاسه کړي او دغه راز د کورونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوري پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پرون د دیرشو مخالف رایو په وړاندې په اویا موافق رایو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوری پال ګوند یو له 30 سناتورانو ځنی و چې 18 کلن ګارلند ته مثبت رایه ورکړي. مکانل په 2014 کال د سترې محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نومونې مخه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکیلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکیلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا د مخالفت شایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې زیانمنې کړي، ځکه جرمني د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او ظلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس نړیواله وبا اعلان کړه. د یونیسف په وینا په دې یوه کال کې که څه هم کرونا پر ماشومانو مستقیم اغېز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزلي، جبري ودونه او پریشانی زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلي د کرونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوې کمې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت پر موضوع غور روان دی. یو شمېر افغان سیاستوالو ولسمشر غنی ته د سولې د بهیر په اړه سلام مشورې ورکړي.
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د سولې په تړاو مې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجي دین محمد نظر اخیستی.
شلیداد کابل ته راغلی و او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د وربند باندې بحث وشو.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د کندهار ښار د بای پاس سړک کارونه په بشپړېدو دي.
په دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک هم ودوړې وې.
حشمت الله شهیدی له زمبابوې سره 200 منډې وکړې.
زوان لوبغاړی په دې برخه کې چې برګس لیزه وایي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه روسي پریکړه لا هم نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم وکړه او وی ویل غواړي په دې حالو سلو کې نور هیوادونه هم راګډ کړي. جزئیات له کابل په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرې ورځ تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون د یوې مهمې برخې په اړه لا هم روسۍ پریکړه نه ده کړې. د 2020 کال د مې تر میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا یې ارزونه روانه ده. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه ناوخته د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وستو په اړه روسۍ پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای لپاره د دوی دریځ روښانه دی او غواړي خپل عسکر کور ته راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو یو چار وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندې کولو ته هم اشاره کړې او ویلې دي امریکا یوازې دا حد نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګوندي هیوادونه هم په دې حالو ځلو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړی. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالح علی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نورو سره کتلي دي. جمهوری ریاست وایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینه پال
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د ځینو رسنیو له قوله تمه ده چې د مارچ په 28مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه وشي، خو ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه تر اوسه کره نیټه چا نه ده په ګوته کړې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونان مشر د بورالاینز هم دوحه کې ده. هغې پرون له طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاین سره په کتنه کې د دوحې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوي طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن لاین سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غړي ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او دا بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیه او ترکیه کې وشي، خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنګټن یې وړاندیز کړی دی، کابل او طالبانو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مرستیال مشر حاجي الدین محمد نظر مې په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفتې په ورځ یا یکشنبې په ورځ دایره شي، او البته د اداري مجلس غوی په پرون ور باندې غونډه کړې وه او دا تجزیه کوله او کتلی او کوم مثبت او منفي پوینټونه دا پکې دا کول د هغې مجلس لپاره تیاروله چې هغوی ته یو بیا یو اسانه د تحلیل او تجزیه د دې طرحې په شکل ورکړي. نو دا کار روان دی، خو دا خپله غونډه چې دا دی یا هفتې یکشنبې په ورځ باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغوی بیا خپل دریځ پکې وښکاره کړي.
تر اوسه پورې چې کومه غونډه شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه، په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړي؟
خالي باندې خلاپاس روان و، نهایي شوي نه دي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو البته دومره عجله نه چې بیخي کار خراب کړي. نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې پکار دی، او همداسې د لویو قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو، او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي، او بیا به د یکشنبې په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرضاً که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیسته او طالبان هم هلته وو، چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې له دې وروسته مخته یوس، ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي، او په کار دا وشي. خو دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل پکار دي.
حاجي صاحب، د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پرې کاوه، او دا موضوع هم وځنډېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته، تر هغوی پورې چې اوربان نه وي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکنه دي، او نسبی اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی وو او هلته یې خبره کوله، نو هلته دا موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه وویلو چې د اوربان لپاره پکار ده چې طرفین منځ کې یو اعتماد منځته راغلی وي، او مثلا دا خبرې چې شروع کېږي دواړه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې وویل چې لکه دا چې کاور باندې نه دا چې ورکم لکه هغه چې په یو ور د پاره سره ور نو تقریبا ور باندې خو نه ورکم، دا چې کچې ته د دې کوم طرف دې ملای دولري خو غره خدا د ځان بل. نو دا چې کار په پاره زه یقین لرم چې دا هغه ملایزات د تلیفون چې په نظر کې ونیول شي، او موږ د خلیدان نن به سوال لیدل هغه په دې کې به دا غټ ملکونه ولا کوس چې امریکا دی او مثلا چین دی او روس دی او دا لوی قدرتونه دي. ډیره په دې خبره کې د دغه هغه لوري چې ملاحظه ولري یا شک ولري هغه ته به اطمینان ورکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا له مرستیال مشر حاجي الدین محمد څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشحاله دي، ځینې ورته اندېښمن دي. له کابله راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي، خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پریکړه کې د پاسپورټ ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورټ په برېښنایي تذکرو ورکول کېږي، خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بېلابېل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام په راتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغېز لري.
موږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تاییدي لپاره به بیا یو بل جنجال و د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبع ترې جوړه شوې وه. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسېدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی، خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چېرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای یا په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاست یې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکي تذکره، نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره، دا به په ولس باندې فشار وي.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو، هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ته رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کاوه. د دې پروژې په اړه له کندهاره راپور لرو.
انجینران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زه بس محمد وسراجم، دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار موږ شان زبر ته بېدله، شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې موږ شان به په 15 شپې نه شوه اوښتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړی و. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړه سوه. دا دوکانداران، دا موټروانان د دې تکلیف ورته خلاص.
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسېدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسېدونکي او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزو کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسېږي.
دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک هما ودوړې وې. بله مسکر مسلمانان وسه په تکلیف وه. اوس دا سړک جوړ شي، بله مسلمانان په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دوکانداران په حساب کېږي، او دا ډېر ښه کار شو. بیا زموږ د کندهار دپاره د خلکو دپاره ډېر وسایل شو. بدا خمخه په هفته کې یو دوه مسان چې پکې دله دا زبره خو لیدله.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمينه برابره سوي. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار هر ځای چې شروع شي موږ خوشحاله یو چې د افغانستان آبادي ده، سړکونه سمیږي، موږ ډېر خوشحاله یو په دا کار چې موږ ته کار پیدا شي. موږ به خواه بېکار او دا سړک شروع شوی دی، زه دا دې په کار اخته یم، الله لګواله پیدا کوم، کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس د رغونې چارې 50% پای ته رسېدلې او په راتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.22 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بای پاس د پروژې کار تقریبا 50% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د 1.5 میاشتې څخه تر 2 میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړې سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د بای پاس د پروژې یو په خپله د سړک د غربي طرف ته چرې او د شرقي طرف ته سنکاري د دیوال لګښت د بانک جانی د سی ای پی د پروګرام له طریقه څخه ورکول کیږي.
په تیر څو کلونو کې د کندهار د بای پاس سړک د رغونې چارې څو ځله پیل شوې وې، خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلک دا ځل هیله لري چې د دغې حیاتي پروژې چارې جر او په بشپړ توګه پای ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زیاتمند ده چې وچکاري ده، بارانونه نشته دی او د کنړ سیند پراند اوبه لري او ځمکې د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړ پوړ چارواکو نه هم دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي ځمکو ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نوی ولسوالۍ څخه په سر په اړه کې یم. زه موټروان یم، د نوی په لین کې موټر چلوم. نو وروره موږ د ډېر ستونزو سره مخ یو، لکه زموږ ډېر بعضې مریضان د نشي کولی چې اخواته واوړي یا ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دغه زموږ مشکل دی وروره، تر وادې پورې زموږ دغه غږ راته بدرګه کړی. موږ ډېر ستونزو سره مخ یو وروره، ډېر مریضان لرو، ډېر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله دغه مرکز پارون او وامل صالح پرمن چې کوم لارې غځېدلې ده، بده مرغه دغه لارې چې دا کوم کفر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي، خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لارې باندې، هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري، هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي. دا موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. والسلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا سجرړو په روانه خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مسول فرید هوتک څرګندونی د افغانستان او زیمبابوې د دوهم ټیسټ لوبې په ارتباط اوریدلې شي، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ کووید-19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ خپرېده وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی دی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید-19 ناروغي لومړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټولې نړۍ ته ورسېدې. همدا چټکه خپرېده د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چې نن یې یو کال پوره سو دا ویروس یوه وبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه اضطراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په هغې نېټې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به په دې ناروغۍ د نورو کسانو د اخته کېدو، د مړینو او اغېزمنو هېوادونو په شمېر کې ډېروالی راسي. لده ایلانه یو کال تیر سو او ده امریکا ده جانس هاپکنز با انتون شمیره شی چی تروس پنره که پا دی ویروس شاوخوا یو سول اتلس میلیون انسانان اختصیوی دی. دو اشارش پاش میلیون کسان ترم رسیوی دی خو دستی باورون همسته چی اصلی شمیره شایی تر دی دیر الوڑی وی زکه پا دینو هیوادونو که ارقام حاغاسی ندی شدل سوی چی باید وی. پا امریکا متحده ایالاتو که چی پا نره والکا چی ده ویروس دیر بد زپلی نجده پینزس و دیرش زر کسان لکوید نونس نروغی چخم رسیوی دی. ده رسمی شمیرو لمخی پا دی هواد که لشت لج نه ویشت میلیون کسان پا دی نروغی اختصیوی. وست محل پا امریکا متحده ایالاتو که شاو خواش پیش ویشت میلیون کسانو تا یو یا دو دوزه ده کرونا زد واکسین تدبیق سویده چی داد امریکا ده لویانو ده نفوس شاو خوا نونه سلنه جوروی. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لري سوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج تر منل کېدو وروسته نور هم په ښه کېدو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغۍ یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتینې امریکې ته راغلې ده چې چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نویو محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې افغان لوبډلې 1545 منډې وکړې، څلور لوبغاړي وسوځېدل او لوبه یې زیمبابوې ته پرېښوده، چې په ځواب کې زیمبابوې د دوهمې ورځې یعنی نن تر پای پورې 50 منډې جوړې کړې او کوم لوبغاړی یې له لاسه ورنه کړ. د دې لوبې درې ورځې لا پاتې دي. د افغانستان په لوبډله کې حشمت الله شهیدي غبرګه سلی سبکړه او ونه سوسید. کپتان اصغر افغان 1/3 منډو وسوسید. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤول فرید هوتک څخه مې پوښتنه وکړه چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړي ټیسټ کې چې افغانستان بایلو ده، افغان بیټسمینان ښه ونه چلېدل. دا ځل د افغان بیټسمینانو د ښه لوبېدو علت څه دی؟
په دې کې لوبغاړو له ټول احتیاط څخه کار واخیسته او ډېر ښه ولوبېدل. نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدي چې غبرګه سلیزه کړې ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی داسې په دې میډل آرډر کې لوبي چې او همداراز اصغر افغان 1/3 منډې وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بلې، په ټوله کې تور څو په هونکو هڅه وکړه چې ښه لوبه وکړي، خو دا چې د یوې ځوانې لوبډل د یوې ځوانې ټیسټ لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې بریالی کېږي چې غبرګه سلیزه ووایي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او همداشانې لوبډل مشر اصغر افغان هم 1/3 منډې جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کمې لوبې ترسره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارټنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو دغه لوبې ته اوس له څه نظره ګوري؟ که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندېده کوم وکټ له لاسه ورنه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تمه او هیله له دې لوبې ولري؟
افغان توپچاونکي به هڅه کوي چې زیمبابوې توپوهونکي پرېنږدي چې 545 منډو ته ځان ورسوي، له هغې کمو منډو څخه یې وسوځوي یا آؤټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپچاونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان داخل په میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه انګلیزو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې له مخې څه پیشګویي کوي چې پیچ به وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسب وکټ او موږ سره ډېر خطو پټونکي دي، کولای شي چې د زیمبابوې توپوهن کې تنګ کړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
کډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
کډیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
کډیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د ډیموکراسي ملاتړي